امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونو لندیز د لاسو کسانو یو هیئت د افغانستان نه قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استازو سره دوه ورځې د سولې خبرې وکړې. د 1900 په شمول د پرون د شنبې په ورځ د هغو 940 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوله چې په کابل کې د یو افغان میرمنې په ظالمانه قتل اتورن دي، او د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لویه لاره کې د تختول شوو 15 کسانو د مړې پرون سهار نپلسو پیدا کړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی درواورو چې نه وایي د ولسي جرګې ځینې غړي د حکومت مشران تورنوي چې د هېواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په باره کې بې پروایي ښیي. بیا به دا رپورټ راواخلو چې په کندهار کې په لسګونو ډاکترانو په یوه اعتراضیه نه غونډه کې له افغان دولت او د دوی د وسلوالو مخالفینو نه وغوښتل چې د دوی بې طرفي دې په پام کې وساتي، او په آخر کې به د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د لسو کسانو یو هیئت افغانستان څخه قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استازو سره دوه ورځې د سولې خبرې وکړي. د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه سي. د طالبانو په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې اته کسه به په دوها کې د دوی لخوا په خبرو کې برخه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ وویل چې هغه د دې دپاره د روغې جوړې د خبرو کوربه کیږي چې د افغانستان خلکو ته د امنیت، سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره پخوانۍ هلې ځلې ناکامې شوې دي. طالبانو د 2013 کال د جون په میاشت کې په قطر کې یو دفتر پرانیست چې دا کار د سولې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د هغوی لومړی اقدام و، مګر دغه دفتر یوه میاشت وروسته له هغه وتړل سو چې د افغانستان د هغه وخت جمهور رئیس حامد کرزی په قهر سو او هغه د تبعید شوي حکومت یو غیر رسمي سفارت وباله. د افغانستان اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی هغه وخت د طالبان سره د سولې په خبرو باندې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو قواو د دې کار په سر کې په هغه هیواد کې خپل محاربوي ماموریت ختم کړ. د نونس پولیسو په شمول پرون د شنبې په ورځ د هغو 940 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې د یوې افغاني میرمنې په ظالمانه قتل تورن دي. دغه ټول مشکوک کسان د 28 کلنې فرخوندې د قتل په تور چې د مارچ په 19 ووژل سو محاکمه کیږي. څارنوال هغه الزامونه ولوستل چې 10 کسان په تورن دي، په دې کې قتل، حملې او حملې ته د نورو هڅولو تورونه شامل دي. پولیسان په بې غوري، په وظیفه کې په غفلت، د حملې په مخنیوي کې په ناکامۍ او حتی ځینې په دې تورن دي چې په خپله هم حمله کړې ده. څارنوالانو ویل دي چې فرخونده په یوه ظالمانه حمله کې چې د یوه غلط تور له کبله چې قرآن شریف یې سوځولی و په وهلو کې ووژل سوه. د دې حملې خپره سوو تلیفوني ویډیوګانو چې خلکو ثبت کړي وې وښودل چې فرخونده وهل کیږي، موټر باندې تیریږي، اور ورته اچول کیږي او بیا یې مړی د کابل سیند ته غورځول کیږي. د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لویه لار کې د تښتول سوو 15 کسانو مړي پرون سهار پولیسو پیدا کړي دي. دغه کسان د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لویه لار کې وسلوالو یرغمل نیولي وو. وژل سوي کسان د غزنی د مقرد ولسوالۍ اوسیدونکي وو او ویل کیږي چې په سیمه ییزو پولیسو کې کار کاوه. دغه مړي اوس د کلات په روغتون کې دي او هغوی په ډزو وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی امریکا غږ ته ویل دي چې هو دا پیښه سوې ده او د تښتول سوو کسانو د پیدا کولو لپاره د پرون راهیسې هڅې پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. په زورګونو خلک پرون د شنبه په ورځ د بالتیمور شاروالي ورغلل او رسله هغه د دغه شار په لار کوڅو کې لاریون وکړ او شارونه ورکول چې عدالت نسته، سوله نسته. هغوی دا مظاهره په داسې حال کې وکړه چې پولیس او د ملي ګارډ عسکر په درنو وسلو وسلوال شوي وو، مګر د مظاهرچیانو په اعمالو کې له دې کبله زیاتره خوشحالي معلومېده چې د فریډي ګری د وژلو په ارتباط د جمعې په ورځ د پولیسو شپږ صاحب منصبان تورن سول. د ګری د وژل کېدو له کبله په بالتیمور کې دوه ورځې احتجاجونه او مظاهرې وسوې چې د دوشنبې په ورځ د هغه د ښخولو څخه وروسته په شخړو او جګړو بدل شوې، او په کې څه د پاسه 200 تنه مظاهرچیان د پولیسو لخوا ونیول سول او لږ تر لږه د پولیسو شل صاحب منصبان زخمي سول. پرونی مظاهره وروسته له هغه چې ایالتي څارنوالي ماریلین موسبي په پولیسو باندې تورونه ولګول د خلکو د شمیر له مخې تر ټولو لوی وه، او د هغه تنظیمونکو هغه کامیابه مظاهره بللې ده. د بالتیمور یوه اوسیدونکي شل کلن کوامی روز وویل چې نن موږ نړۍ ته دا وښیو چې هغه ځوانان چې د دوشنبې او شنبې په ورځو په خبري رسنیو کې د داړه مارانو او جنایتکارانو په توګه معرفي سوي وو، هغوی په حقیقت کې سوله ایز شاریان دي چې په دې ښار کې د ګټورو او رغونکو بدلونونو غوښتونکي دي. چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباه کوونکي زلزلې څخه یوه اونۍ وروسته اوس دا هیله نور نسي کېدلی چې څوک دې تر خاورو خځلو لاندې ژوندی پاتې وي. د نیپال د کورنیو چارو وزارت چارواکي لکشمی دا کال پرون د شنبې په ورځ وویل چې د ژوندیو کسانو د پیدا کېدو امکانات ډېر کم دي. په زرګونو خلک چې په هغو کې زر تنه اروپایان هم شامل دي ورک دي. چارواکو ویلي چې د مړو شمېر تر 6600 تنو اوښتی دي، او په هغوی کې زیاتره یې په پایتخت کټمنډو کې مړه شوي دي. ژوندي پاتې کسان د حکومت او د مرسته کوونکو مؤسسو څخه غواړي چې هغه زیات شمېر خلکو ته چې کورونه نړېدلي او اوس د باندې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي په چټکۍ سره خوراکي مواد، اوبه او د ضرورت وړ نور شیان ورورسوي. ملګرو ملتونو ویل دي چې په دې زلزله کې څه د پاسه 8 میلیون خلک زیانمن شوي او لږ تر لږه 2 میلیون تنه بې ځایه شوي دي. او دا خبر هم را رسیدلی دی. کله چې تیره اونۍ په نیپال کې تباه کوونکې زلزله وسوه او نیپال یې وران کړ، په پایتخت کټمنډو کې لوی معبدونه او مجسمې د خاورو سره برابرې سوې، خو د یوې نکلنې نجلۍ کور ته چې خلک یې د یوې ډېرې بزرګې په توګه عبادت کوي هیڅ تاوان نه دی رسیدلی. دغه نجلۍ کوماري نومیږي، او د هغې د کور ساتونکي درګا شکیا وویل چې وګوري هغې موږ وساتلو. کوماری په خپل لیری او ګوښه کور کې یوازې ژوند کوي، او کله چې راووزي نو د خاصو مراسمو په لړ کې چې خاصې جامې اغوستې وي خلک په هغې پسې د رسمي ګذشت په توګه روان وي. شکیا وویل چې وګوري د کوماری کور ته چې هیڅ ځای نه دی وران سوی، فقط په اوله خوا کې د کور په دیوال کې یو کوچنی چاک پیدا سوی دی او نور هیڅ نه جوړ پیښ شوي. هغه وویل چې په کور کې دننه هیڅ شی رالوېدلی هم نه دی، او هر څه روغ رمټ دی. د 8.8 درجو په قوت زلزله کې څه د پاسه 6600 خلک مړه شوي، او دا شمیر به نور هم پسې زیات شي. د نایجیریا اردو ویل دي چې هغه 240 شتنی ښځې او ماشومان آزاد کړي دي چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تښتولي وو. د اردو یو چارواکي وویل چې د ژغورنې دغه وروستي عملیات د پنجشنبې په ورځ د سمبیسا په ځنګل کې سوي دي. په یو بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه وروستي آزاده سوې ډله هغه کسان نه دي چې څه موده مخکې په دې سیمه کې په روانو عملیاتو کې آزاد شوي وو. اردو دا هم ویل چې په دې ځنګل کې حملې د څو جبهو څخه کیږي، او ټولې هلې ځلې دې ته متوجه دي چې یرغمل نیول سوي کسان آزاد او په دې ځنګل کې د تروریستانو ټول کمپونه او تاسیسات تباه کړی سي. د دې اونۍ په سر کې د دغه ځنګل څخه په تقریبا همدغه شمیر نور کسان هم آزاد سوي دي، او رپورټونه وایي چې 300 نجونو او ښځو په تېره اونۍ کې خپل محفوظ ژوند بیرته پیل کړی دی. د امریکا د مرکزی قوا قومندانی ویل چې د هغو اداګانو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د سوریې په شمال کې لږ تر لږه 250 ملکیان چې اوه ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي دي. امریکایي تورن جنرال کرت کلاک پرون د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا چارواکي د وژل شوو کسانو په اړه معلومات راغونډوي. دا خبر اول په برتانیا کې دیره د اوزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو یو مؤسسې خپور کړی و. دغې مؤسسې دا هم ویلي وو چې نور 14 کسه ورک دي. دغه مؤسسه رئیس رامي عبدالرحمن ویل چې د حلب د ولایت د بیربهلی په کلی باندې د هوایي حمله د جمعې په ورځ هغه وخت پیل شوې چې د سوریه یاغیان او کوردی مبارزین د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې په جګړو اخته وو. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو نورسته به رپورټونه راوخلو. د ولسی جرګې ځینې غړي د موجوده حکومت مشران تورنوي چې د هیواد او په تیره د شمالي ولایتونو د نامنې وو پر وړاندې بے پروايي ښیي. ان دوی د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو فعالیتونه وستایلل، خو پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو ستونزې په پام کې نه نیسي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومته وغوښتله چې د مخالفینو د حملو شنډولو ته دی امنیتی کمربندونه پراخ او پیاوړي کې. په عین وخت کې د اجرایي ریاست د مطبوعاتو مسؤلین وایي د حکومت پر ټول توان له امنیتي ارګانونو سره همکاري لري.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خي حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې د دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله مند دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم تر سره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یو سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې د قطر په مرکز کې د طالبانو له استازیو سره خبرې وکړې. په عین حال کې یو شمیر افغان کتونکي بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د اجرایي مشر څرګندونې زدونه کیږي غني او وایي چې دا ډول څرګندونې به د سولې پروسه ټکنه کړي. د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف په دې اړه وویل
کړه کوم په ټول معنا باندې دا چې خبرې د سولي حسي تضیفي غټه کنه کوي، هغه حقيقي اختلاف څرګندوي کوي چې اجرایي ریاست او د جمهوریت ریاست ترمنځ لا اوس هم موجود لري.
پاین حل کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
تبل هر څوک د مخالف ده د نظام منګه خپل رول غړنه نه شي موږ ورونه وګړي وخت کې چې موږ ورونه نه غړي او د عملیات او ملت استازي د نظام او دښمن خاري د حکومت نه غوښتنه ده چې دغه په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان سړونکو د سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو سرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او زده نقیسی سرګندونې بعد د دې سبب شي چې وسلوال مخالف فانتری ګټه پورته کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې آزادۍ
رادیو درنو اوریدونکو دا د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو واورید. اوس په دابل رپورټ راوخلو. په کندهار کې لسګونو ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې له افغان دولت او د هغوی له وسلوالو مخالفین نه وغوښتل چې د دوی بې طرفي دې په پام کې وساتي. سر تیرونه د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا د خار په دننه کې تر یو غلچکی برید لاندې راغې چې په لاس او پښه کې په ګولۍ ولګېد. عزیز الله پپل رپورټ ته ستاسو پام راړو.
په جنوبی ولایتو کې د واکسین په سیر د روغتیاي پروګرامونو په باب لوړاندې ځخلاځینې اندیشنې موجود دي، خو تازه د کندهار د امیر روغتیا پر رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وسلوالي حمله یو لړنوي اندیشنې راپورته کړي. په دې باب حکومت د دولت وسلوالو مخالفینو او مافیایي ډلو ته د کندهار د طبي کارکونکو خبرداري. حکومت د عامي روغتیا د ټپي سوي رئیس قضیه معلومه کړي، د دولت وسوال مخالفین دي په دې باب خپل دریز روښانه کړي، او مافیایي ډلې دي له روغتیایي سکتور څخه د ځان په ګټه کار نه اخلي.
موږ دلته راټول سوي یو، دا ټول صحیح پرسنل دا مسله موږ تعقیبولې غواړو او حتمی غواړو.
په کندهار کې میشتو ډاکټرانو، د طبي اتحادیو غړو، د طب پوهنځي محصلینو او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو نن په دې اړه په یوه پریکړه لیک کې د دولت له وسوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په دې قضیه کې د لاس درلودلو یا نه درلودلو په اړه خپل دریځ له دلایلو سره یو ځای روښانه کړي. دوی دغه راز له افغان دولت څخه هم وغوښتل چې د عامې روغتیا پر رئیس باندې برید کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د خلاصه په خلاف وسوه او یقینا د هغه د مرګ نیت درلودی چې باید وجل سوی وای، یعنی هغه د ټول انسانانو د وژنې ملامتیا پر غاړه واخیستله. د طب د کارکوونکو وظیفه همدا ده چې د انسان د ژوند د ژغورلو دپاره تلاش دی.
تر دې مخکې د وسوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د عامې روغتیا پر رئیس په برید کې دوی لاس نه لري، خو له دې سره ترڅنګ د روغتیایي سکتور کارکوونکو د روغتیا په برخه کې د شخصي ګټو پالونکو ته د مافیا نوم وکاراوه، او په خپل پریکړه لیک کې زیاته کړه چې ځینې کسان د جال او تصویر له لارې غواړي چې له روغتیایي سکتور څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
او دا لړۍ او کاروان په دې باندې نه درېږي چې که چیرې دی فکر کوي چې موږ په خلاصه د مسیر څخه ایسته کړو نو به زموږ کارونه بیرته هغسې د پخوا په رقم آزاد شي، او هر څه چې مو زړه غوښتل هغسې وکړو، بې کیفیته دواوي او خوراکي توکي او داسې نور مسایل په دې ښار کې رایج کړو.
تر اوسه امنیتي ادارو هم په دې باب خپل تحقیقات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو پولیس مقامات وایي چې په دې اړه یې څېړنې لا هم دوام لري. په کندهار کې له نامنیو سره سره روغتیایي خدمتونه نسبتا په ښه حالت کې بلل کېږي. د دې ولایت له شوراواک او ریګستان پرته په 14 ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه او سیارې روغتیایي ډلې زرګونو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، خو د عامې روغتیا د ادارې پر مشر باندې برید د روغتیایي فعالیتونو په باب مخکنی باوري فضا هم زیانمنه کړې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
لاند خبرونه. د لسو کسانو یو هیئت افغانستان څخه قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استازو سره دوې ورځې د سولې خبرې وکړي. د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه سي. د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لویه لار کې د تښتول سو 15 کسانو مړي پرون سهار پولیسو پیدا کړي دي. دغه کسان د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لویه لار کې وسلوالو یرغمل نیولي وو. په زرګونو خلک پرون د شنبې په ورځ د بالتیمور ښاروالي ته ورغلل، او وروسته له هغه د دغه ښار په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او شعارونه یې ورکول چې عدالت نسته، سوله نسته. هغوی دا مظاهره په داسې حال کې وکړه چې پولیس او د ملي ګارډ عسکر په درنو وسلو وسلوال شوي وو. او چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباه کوونکي زلزلې څخه یوه اونۍ وروسته اوس دا هیله نور نسي کېدلی چې څوک دې تر خاورو خزلو لاندې ژوندی پاتې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه وایي امریکا د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د مدغم کېدو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې دا د محلي اقتصادونو د تقویه کېدو یوه لاره ده. خبریال پام ډکن ان په دې باره کې له کولمبو نه دا رپورټ رالیږلی دی. د بهرنیو چارو وزیر نکیری پرون د شنبې په ورځ د سریلانکا د کیلانیا معبد د بودا د رخصتۍ نه یوه ورځ مخکې ولیده. د مدني ټولنې ته د وینا نه وروسته وویل جنوبي آسیا د نړۍ یوه داسې سیمه ده چې په اقتصادي لحاظ ډېره کمه مدغمه شوې ده. ښاغلی کیری وایي
ټریډ امنګ اټس کنټریز اماونټس ټو سم 5% اف ټوټل ټریډ and the cost of doing business across borders.
د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمن تجارت تقریبا 15% ترسیږي، او په ټولو سرحدونو کې تجارت کول اگران تمامیږي علت د ګمرکی خندونو موجودیت په وارداتو باندې محصول نه لګول او سرحدونو نه د تیرېدو په مخ کې خندونه چې دا د اقتصادي ودې په مخ کې غټ خندونه دي. ښاغلي کیری وویل همدا دلیلونه دي چې امریکا د هند بحر کاهل دالیز تقویه کوي چې دا داسې یو اقتصادي پلان دی چې په دواړو سیمو کې اقتصادي وده تقویه کوي. کیری وویل د سمایزه تجارت له تقویه کېدو نه علاوه امریکا سترګې په لار ده چې د سریلانکا سره خپلې اړیکې پراخه کړي. ښاغلی کیری وایي
The foreign minister and I agreed to establish an annual partnership dialogue between our two governments. I've also
د بهرنیو چارو وزیر او ما ومنل چې زمونږ د دواړو حکومتونو ترمنځ د انډیوالۍ کلنۍ خبرې وکړو. ما د خپل حکومت د ټولو ټیمونو نه وغوښتل چې د دې لپاره تخنیکی مرسته مو کړې وي په دې برخه کې چټک اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزیر منګالا سامارا ویرا انویل سریلانکا خارجي پانګه اچونه او تخنیکی مهارت نه غواړي. د وای
سریلانکا هاز بین کنسیدرډ ا پارادایز فار ټورست فار مینی ایئرز بٹ اور گورنمنٹ از ناو آلسو کین
د ډیرو کلونو لپاره دا فکر کېده چې سریلانکا د سیلانیانو لپاره جنت دی، مګر زمونږ حکومت هم اوس نه غواړي چې سریلانکا د پانګوالو لپاره جنت کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو دا بل رپورټ پر واخلو. په زرګونو مظاهره چیانو د واشنگتن په وخت ماخام نا وخته د مریلند په د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې لاریون وکړه او شعارونه ورکول چې تر څو چې انصاف نه وي سوله نشي راتللی. د امریکا غږ آشنا راډیو په بالتیمور ښار کې د امریکایي چارو کارپو ډاکټر اعظم چې هلته هم په دغه ښار کې اوسیږي د دې روان کړکیچ په اړه خبرې کړي دي چې دا د اوس په ګډه واورو.
ډاکټر صاحب، نن هم په زرګونو مظاهره چیانو د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې لاریون وکړ او شعارونه ورکول چې تر څو چې انصاف نه وي سوله نشي راتللی. ستاسو په نظر په متحده ایالاتو کې د تورپوستو یا افریقایي امریکایانو سره اوس هم تبعیض په سیستماتیک ډول کیږي؟
نو دا غوی د خپل وینا مطابق خو دوی سره چې کوم دی نو دا چې کوم رویه د دار روانه ده دا د ډېر وخت نه هم په دې بالتیمور ښار کې په 1900 کې هم دغه شانتي نسلي فسادات شو چې دی وخت کې کوم څه روان دي او هغه په خپل وای چې دا چې کوم هغه وخت کې کوم نسکي فسادات شو نو دا اوسنی چې کوم جګړه روانه ده دا هم دا غي په مقدار باندې دا جګړه روانه وي او کوم وګورو نو دلته کې د مدني حقوق بیروزګاری او غربت چې کوم دي نو هغه د ټول چې څومره هم دا بالتیمور ښار دی دا غي نه چې کوم دا مغربي طرف چې کوم دی د بالتیمور ولته چې دا غربت او دا بیروزګاری او د مدني حقوق چې کوم دي دا غي په مالی روانه دا غي د وجنه دا اوس چې کوم کم صورت حال وینو دا د هغه یو نتیجه ده.
شمیر ته چې وګورې د امریکا د نفوس سرشمیرنې چې کومه اداره ده دا غي ارقام شي چې وای د بالتیمور 3% خلک تورپوستي امریکایان دي او نور ارقام ته چې وګورې وای چې بیا په دغه شمیر کې 40% د بالتیمور خلک د غربي د کچې لاندې ژوند کوي، یعنی $60,000 د کال یو کورنۍ عاید لري. بیا د ارقام وای د نورو سپین پوستو امریکایانو سره چې وای پرتل کوي نو وای ډیر زیاته توپیر لري. دغه راز وای دغه د بالتیمور ډیر زیاته خلک په جیلونو کې دي یا په بندیخانو کې بندي. دغه ټول یو سلسله یا یو کړی چې دغه مظاهرې خلک د یو واقعیا وسوه او هغه مایوسی یا هغه خفقان اوس د خلکو لارو کوڅو ته راوتل او مجبور کړل چې خپل احتجاج وکړي.
دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دا داسې ده چې دا یو زنجیر دی او دا چې کوم نه دا ټول د هغې کړی دي. داسې ده چې دلته کې چې کوم ځوانان دي نو په هغې کې بیروزګاري دوه چنده ده د باقي ښار په مقابله کې. دغه شان غربت چې کوم دی نو هغه دوه چنده دی د باقي ښار په مقابله کې. نو دې طرف ته که تاسو وګورئ نو دا چې کوم حالات دي نو دا اوس چې کوم لاریون روان دي نو دا که تاسو خیال وي نو په میزوري دلته کې د فرګوسن چې کوم ښار دی نو په هلته کې دا شو دا مظاهره یلته کې شوې ده فسادات دلته کې شو او دا غینه دی اصل کې دا سبق واغستو د بالتیمور د خلکو او دوی اوس دلته کې دا خپل چې کوم احتجاج دی دا شروع کړی دی د دې کې د چې کوم سوشل میډیا د بوک دی او ټوئیټر دی دا غي هم په دې کې ډېر یو لوی لاس دی او دا غي د وژنه خلک ډېر په اسانه باندې دی او زه خبره چې کوم نه غبر زه تر سي او غي خپل دا چې کوم سومره هم دا احتجاجونه دي نو دا شروع کړی دی
په د بالتیمور شهر کې ډېر زیاتې ودانۍ دي چې ویاغه بيخي خالصي ودی او څوک نه ورزي د غرض و شپاره زره داسې ودانۍ دي چې هغه خالی پرتی دي او کاروبار نسته خلک او نه څوک ورزي نو حکومت وای کار باندې کوي نه نور پنګوال ورته راځي چې دغه ودانۍ جوړ کړي او خلکو ته کورونه ورکړي د کورو وړ ډېر زیاته مسله ده ودانۍ ست خلک ورتل نه سي
دغه ټوله مسله نه مخکې موجوده وي او دی وخت کې د بالتیمور چې کوم خار دي نو دا دلته کې دا کارخانه او دا ټول چې څومره هم د روزګار د ذریعہ دي دا اصل کې په واپس راتلو شروع شوی وي په ناڅاپي کې اوس دا جګړه شروع شوه نو د دې وجه نه کتا سو خیال نو د امریکایي صدر اوباما هم دا خبره وکړه چې دا چې کوم څومره هم د احتجاج نه دي نو دا خو یو پرم نه طریقې سره روانو خو په دې په منس کې چې کوم د هغه یو لفظ استعمال کو چې هغه ورته تګانې ورته وي نو دا چې کوم نه دا هغه وی چې دا مجرمان دي او دا غیر غلي دي او هغه چې کوم نه دا زید دا چې کوم دا دواخانه او سوزولیا دا نور زینه او سوزول نو دا هغه ټګان دي دا هغه مجرمان دي چې غیر غلي دي او هغه چې کوم نه دا پرم نه احتجاج چې کوم نه دا خراب کو
د مطبوعاتو تبصری
د واشنگتن پوسټ رسپانډل کې چې د سخکاری چې د افغانستان د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو نوې دور پیلیدونکې دی اوس افغان مرمنې کوشش کوي چې اشرف غنی په دې قانع کړي چې خزي هم په دغه خبرو اترو کې ګډون ولري د واشنگتن پوسټ رسپانډل کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته ډیر زیات اهمیت ورکوي رسپانډل کې چې په دې هر څوک پوهیږي چې په داسې وختونو کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وتلې دي او پاتې به هم ډیر ضروري نو اشرف غنی ولې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو باندې دومره ټینګار کوي واشنگتن پوسټ رسپانډل کې چې په ورستیو کې هم چې د افغانستان حکومت کله د طالبانو سره خبرې اترې کولې نو افغان مرمنو کوشش کوو چې حکومت په دې قانع کړي چې دوی ته هم برخه ورکړي د افغانستان خزی وای چې هغوی به اوس د خپل حقوقو لپاره په خپل باندې خبرې کوي د فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې سوار لس کاله نړیوالو ځواکونو تیر کړل او نړیوالو موسسو په دې هم زیاته توجه وکړه چې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره کار وشي د سخکاری کې چې په افغانستان کې اوس هم میرمنې خوندي نه دي د فارن پالیسی مجله لیکي چې افغان میرمنې و اتیا په سلو کې د خپل ژوند په یوې نه یوې برخه کې د تشدد ښکار کیږي دا سی ویل کیږي چې په افغانستان کې زیاتره هغه خزي چې په کورنیو کې په دننه تشدد کیږي هغوی د خپل دوسیې محکمې ته نه راوړي د فارن پالیسی مجلل کې چې د ریشکلنه فاطمه چې یوازې یو څو میاشتې مخکې واده شوی و وایي چې د واده په پنځم ورځ باندې د هغې میړه هغه ډیره سخته ووهله او په یوې سپېړه باندې د هغې غوږ کون شو د فارن پالیسی د فاطمې د قول لیکي چې زه د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرم زما مور و پلار لوستې نه دي او موږ په دې نه پوهیږو چې څنګه محکمې ته لاړ شو د فارن پالیسی مجله لیکي چې زیاتره ښځې په دې وجه باندې هم محکمو ته نه ځي چې په دغه پروسې باندې نه پوهیږي یوناما په ورستیو کې یو رپورټ خپور کړی و چې د افغانستان میرمنې ځکه هم د کورنۍ تشدد په خلاف محکمو ته نه ورځي ځکه چې په محکمو کې اداري فساد ډیر زیات دی
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعت وروسته خبرونه پاته ورسېدله بلنه درکو د ریخ خبرونه ته چې څو شپې وروسته به خبره شي